روان دي ورور دغه بي زمينه تنه رسيږي بس زمينداري خپل پر خود به خود سره وويشي بي زمينه دغه ورته ناشتي نو موږ د مسؤلین څخه هیله او ارزو لرو چې د موږ غ واوري دا بي زمينه خو نه دغه صفات دي. السلام علیکم.
السلام علیکم ریاض ادی راډو کا کوم غوړ سلام نو بعد السلام د دې نګرا ولا د سار کې غل جوړ سوالین خبر کوم د موږ په کلی کې دغه د سر سلی بي وسلور سو ټوکني راغلي دي او د خپل طالبانو خپل خپل صاحب د بولی دی غون سه مسلمان کې حق لري غون پات دي زموږ دغه شواکو نه لګي چې څوک راولي او سه خپل کلو باندې وګرځي ار سره خپل کلی دی ولي کې طالبان مخ کې هغه ته دوه او ته سه بل بل سه لږ لږ باندې کوته او مرکزی او داخلي غون او تکلیفونه تیر کړل بل شل کله هغه ته هیڅ شی نشته او ار سره خپل واسطو باندې خپل خپل کلی ته ولي طالبان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زگ افغان صاحب کندر ولایت سے خبر رسد کوم ورور دا غنم داس گران جی شپږ نیم سو شپږ سو تو ورسد دا ورور مرد مسلمان سے دا خواہش دی ورور چې دا غنم ارزان کی دا غنم گرانشت دی پام کی ورور دا جن کی دا غنم گرانشت دی پام کی ورور دا خلک سچ دا ماشام پر ډوډۍ قدرت نه یمن په شپږ سو شپږ نیم سو په وسو رانیسی باید دا غنم دا ته گرانیت پام وسی باید دا شان گرانیت پام وسی ورور دا وسره کم کار دی ورور دا وسره کم خبري دا وسره کم حساب دی.
السلام علیکم دا ازادي رادیو دا پیغام سات کوم کی ته دا پیغام شیر دا مچ دی ته به نن دی نه دا کی په پولیس والی کی وبنست مطلق وبد دوا سو متر څخه راکار نو هله دې چې دوه پوری چارواکي ورته د هلمند دا مڅخه والو کاری مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه محمد نبی احمد د بادغیس ولایت د مرغاو د ولسوالۍ اوس موږ فعلي حالات مو په شهر کې سوز ور اګریشن کې د چې ماجرین داخلي یو ورور د مشهد موږ سره هیڅ کومک نه دی کړی کومک نه را سره کیږي موږ په زونی سی وو په زونی ای وو زونی دی وو زونی بی کې داسې څلور زونه لرو موږ داسې خلک یو موږ سروې کړی یو هغه سروې نومانې پر نیمایي باندې لا هم کم را وړی دی داسې مسکینان خلک موږ په دې وطن کې لرو چې د ماښام ډوډۍ نه لري بچیان یې وږې تږې ګرځي زه و ښارو ته سوالونه کوي د خدای په لحاظه دا خلکو وه هلته دې وګورې یو توجه دې و دا خلکو ته اوسې دا خلک بیخي په بوراني حالات کې دي بیخي وضعیت خراب دی. ما خواهش دا دی د ولړو مکانو د چارواکو او د مسیساتو څخه چې د دا خلکو سره دي یو بشری کومک وشي دا خلک بیخي اړین خلک دي بیخي در بدره خلک دي. وسلام خدای مل.
السلام علیکم. زه د ازادۍ راډیو اورېدونکو کارکوونکو ته سلامونه وایم. زه د غزنی ولایت اندړو د ولسوالۍ اوسېدونکی یم. دلته په اندړو علاقه کې ګرانی ډېره ده. دوکانداران په خپل سر باندې شی پورته کوي او کته کوي خو یې بالکل نه کالدار سیور کې په 150 افغانۍ باندې غواړي چې تا چې اخلي بیا یې خو ډېر یې تنګ کړي.
السلام علیکم. زما نوم عطاالله دی. د ناوې ولسوالۍ څخه خبره کوم. په ناوې کې یو څاک اوبه نشته. خلک د وچکالۍ سره مخ دي. نور په هر ولسوالۍ کې اوبه شته. یو ناوې په ولسوالۍ کې نشته. خلک ډېر وچکالۍ سره مخ دي. ډېر د دغه سره مخ دي. مشکلات سره مخ دي. زما دغه پیغام دی د دې راډیو ته.
اوریدونکو دا و استاسې پیغامونه چې تر ډیره مو د بشری مرستو د سمې نه رسیدنې او د غراز د لوړو بایو او نورو اقتصادي ستونزو په اړه ازادي رادیو ته پریښي وو. دا چې په افغانستان کې ولې ورځ تر بلې اقتصادي ستونزې زیاتېږي او ولې د خلکو شکایتونه یې په اړه ډیریږي په همدې اړه زموږ همکار فریدی سیال د اقتصادي چارو د کتونکي ناصر رښتیا نظر پوښتلی.
وګورئ پس له دې چې د سیاسي نظام په افغانستان کې تغییر وکړ تر اوس مهاله پورې شاوخوا 3 میلیارد ډالر د بشري مرستې په توګه افغانستان ته مرسته شوې ده. خو تاسو ګورئ چې متاسفانه دا برعکس نتیجه ورکړې ده. یعنی هیڅ ډول اقتصادي مسیریت نه لري برعکس منفی تبعات دیر ده، یعنی پده مانا چه سکتور خصوصی نور هم زیانمند کیگی، خلق چه یو دول اکتیف و آغا پسیف کیگی، یعنی پده مانا چه خلق عادت کیی ده کمکولو پاره، نو خبلا ایس گونه فعالیت یا حرکت نلری. از فکر کنم چه اول دا بایی چه منگو گروه چه سو عوامل باعث لدی و گرزیدل چه افغانستان پده حالت که ورسیگی، ده دیر مهم موضوع ده. او پده شل کالو که چه افغانستان تا بشری مرسته کیگی، نو متاسفانه چه هیچ دول مسیرت اقتصادی دا نلری، فقط دو غمره کولیسی چه د فقر د شدت نه جلو گریبو که او یو سو ورز خلق د ولگنه یا گرسنگی نه وجغوری. نو خصوصا پدام دا یو کال که چه دا مشکلات دیر سو ایده، دلیل عمده داده چه دا سالور کال پسل یو بلنه دا خشکسالی یا اچکالی رامنسته شو، چه افغانستان یو زراعتی ایواد و او تقریبا اتیا درصد خلق پزرات که مشغول و اشپیته درصد خلق ده زرات دلور نه اخبال آغا جوان مخک بوتلا. نو بعد لگه چه ده خوشکسالی رامنسسو او دبل ارخنا و رسته کالو که جنگونه شدت وخی سلاو بسون آغا بزگران و یا خلق چه ولایتو یا پولوسوالی که کختکار کولا آغای در جنگ لعمل آغای مجبور سو چه اخبال آغا سیمی پریدی او شاروتا مخکی او هغه خلک چې خپل تولید کوونکي وو او هم ځان لپاره تولید کول هم بازار لپاره خرڅول، هغوی متاسفانه خپل په مصرفي خلکو مبدل سو. او بل اړخ نه تاسو ګورئ چې افغانستان اقتصاد وابسته د خارجي په مرسته و، نو کله چې دا خارجي مرسته بند شو له یو اړخ نه محدودیتونه په بانکو کې وضع شو چې سکتور خصوصي متضرر کې، د بل طرفه وزره و 1500 انکشافي او توسعي پروژې وو چې تقریبا 1,00,000 شاوخوا کسان په دا پروژو کې په کار بوخت و، دا ودرېدله او د افغانستان پیسې کنګل شو. نو دا هغه مشکلات دي چې متاسفانه اوس رامنځته شو او راغی او وضعیت په دا حالت ورسېدله. نو یعنی په دې معنی چې تر څو چې د سیاسي مشکلات حل نسي، موږ نسو کولای چې خپل اقتصادي مشکلات لنډمهال کې پرته له دې چې نړۍ موږ سره همکاري ونکړي، موږ نسو کولای چې دا مشکل حل کړو. او که دا وضعیت همداسې ادامه پیدا کړي، ممکن یو لوی ستونزه افغانانو لپاره به جوړ شي.
رښتیا صاحب، که دام را ته وایي چې په دې برخه کې اوس طالبان څه کولی شي، تاسو ستونزو ته اشاره وکړه چې هغه عوامل مو په ګوته کړه چې ولې افغانستان کې فقر ورځ په ورځ ډېر شوی دی، وچکالي مو یاده کړه، یا دا چې د افغانستان د پیسو کنګل کېدل، یا دا چې د نظام نرسمیت، دا مسایل مو ورته اشاره مو وکړه. اوس دلته طالبان خپله د افغانانو سره کومې مرستې کولی شي چې د اقل دوی ژوند وژغورل شي او خوړو ته لاسرسی پیدا کړي؟
دلته دوه خبرې دي، یو لنډ مهال یو اوږد مهال. لنډ مهال کې څنګه چې ما مخکم ورته یادونه وکړه، تر څو چې سیاسي مشکلات حل نسي، نه ممکنه ده چې یوازې افغانستان حکومت اوسې کولی چې دا ستونزې حل کړي. نو زه فکر کوم چې اول کوشش وسي چې افغانستان حکومت نړۍ سره تعامل ولري او خپل سیاسي مشکلات حل کړي، او افغانستان د نړۍ له طرفه په رسمیت وپېژندل سي او مشروعیت پیدا کړي. کله چې دا مشکل حل سو، نو نړۍ هم افغانستان سره یو ځل بیا کومک کوي، او دا د دې سبب ګرځي چې د فقر او بیکاری مخنیوي وسي او ډېر پانګوال راشي دننه په افغانستان کې پانګونه وکړي. او په اوږدمهال کې د افغانستان حکومت پورې مربوط کیږي چې دوی څنګه کولی سي چې داسې یو ستراتیژیک برنامه، پلان اقتصادي، پر اقتصادي برنامه جوړ کړي او پلي کړي په افغانستان کې، تر څو چې په هغه سکتورو چې هم وکولی سي چې تولید وکړي، زمینه د کار برابر کی او هم جذب د سرمایه گذاری وشي. مثلا تاسو ګورئ چې افغانستان کې تقریبا 10 میلیون هکتار زمکه پراته ده، پراته لدی چې کښت وسي، نو د دې لپاره سرقم یو برنامه او یو ستراتیژي جوړ شي چې تقریبا 80 سلنه د افغانستان خلک زراعت.
رښتیا صاحب، همدغه پښتنه مام کوله چې داسې کوم میکانیزم شته چې په هغه باندې کار وشي، کپلنډ کې راته وایي چې په هغه باندې کار وشي او داسې یو برنامه جوړ شي چې د افغانان پرتلونکو کې د دغه فقر نه خلاص شي.
زم زم پم دې ټینګار کوم چې دا د لنډمهال کې اوږدمهال کې دا د حکومت مسؤلیت چې داسې یو ستراتیژیک اقتصادي برنامه جوړ کړي چې هغه سکتورونه چې کولی سي چې هم اشتغال ځایي وکړي هم تولید وکړي او هغه ستراتیژیک توکي چې موږ اوس له نور هېوادو راوردو لکه وړه غوړي وریځې دا شیان نور موږ کولی سو چې دننه په افغانستان کې تولید کړو. کله چې د زراعت په سکتور کې موږ لږ ذره پرمختګ وکړو بل ارخنه موږ کولی سو چې خپل اوبو مدیریت وکړو. کله چې اوبو مدیریت سو هم کولی سو چې د ورنه انرژي یا برښنا تولید کړو او هغه ځمکه چې اوس مهال اوبه نه لري هغه ته اوبه ورسو او خلک په کار وسي. بل موضوع چې عمده او ضروري مسائل ده هغه د معدن سکتور ده چې تقریبا لس تریلیون ډالر د افغانستان زیرم تخمین سوی ده که چیرته موږ وسو کولی چې دغه معدن استخراج کړو. یعنی هدف مې د استخراج د معدن ده چې معدن هم یو برنامه ولرو چې هغه اولویت بندی سي. یعنی په دې معنا هغه معدن استخراج شي چې موږ کولی سو دننه په افغانستان کې هغه پروسس وکړو. په تور د مثال اوس په مهال په افغانستان کې دوه څلوېښت د فولاد فابریکې شتون لري چې تقریبا شل زره کسان په دغه فابریکو کې کار کوي. اوس مهال دوی د زړه اوسپنه یا کبان نه مواد خام په توګه استفاده کوي. که چیرته حکومت همکاری وکړي سکتور خصوصي سره په ګډه سرمایه گذاری د معدنو د استخراج په برخه کې همکاری وشي نو هم کولی سي چې موږ نور هم زمينه د کار خلق ته برابر کړو. او اوس مهال چې موږ د فلزات په بخش کې په خود کفایي رسیدلی یو کولی سي چې موږ صادرات هم پیل کړو. تو اوس مهال موږ تقریبا 15,000 تنه اوسپنه یعنی سیخ ګول پاکستان ته موږ صادرات کړی ده. نو دا معدن اولویت بندي سي او اولویت افغان سرمایه گذار ته ورکی چې هغه مدن استخراج چې موږ کولای سو دننه په افغانستان کې تولید او پروسس کړو.
د اقتصادي چارو کتونکو ناصر رښتیا و چې له ازادۍ رادیو سره غږید. اوریدونکو سم ساسو هغو پیغامونو ته راځو چې پر بیلابیلو مسلو مو ازادۍ رادیو ته پریښې دي.
تاسو ټول ازادۍ رادیو ته سلام تاسلام د اسلامي امت مسؤلینو مې دا خواست دی او دا هیله ده ټول افغانانو چې دغه مکاتب مکتبونه به زرته زره خلاص کړي چې نړیوالو په مخ ختم شي او د ملت او د طالبانو منځ کې کوم معتاد پیدا نه شي او دا نظام اسلامي ده. موږ پوهیږو باید چې تقزیز او نجونې باید ښوونځي ته لاړې شي په د افغاني کلتور په جامع کې یا اسلامي په چوکاټ په جامع کې موږ خوښ یو. خو بیا دا بازارونه کې چې کومې ښځې ګرځي په حجاب کې دا هم باید اصلاح شي. دا هم د ښځو حقوق ده او هغه هم د ښځو حقوق ده باید چې دې ته ډېره پاملرنه وکړي او باید د افغانانو دغه ښوونځی د سیاست قربان نه شي. وسلام.
السلام علیکم. زه نجیب افغاني یم د پاکستان بنوزلې څخه. زه یو پیغام در سره شیر کوم چې کوم طالبان رونه دي په کار د باید په خپلو منځو